بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاگ.
محترمو اوریدونکو، د حسین مسګری پغاګ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې شلمه، د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی اومه، او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د مرغومي د میاشتې د 19 نیټې د تاریخي پاسون په کلیزه د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د وینا په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. له تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه اورېدی شئ. بیا هم په تیر میلادي کال کې د لبنان د حالاتو د څېړنې په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د پاکستان، چین او افغانستان په سیمه ایزې غږملتیا کې د ایران د رول په هکله د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسئ. له یوې لنډې شان دمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو وقشې د دې مهال خبرونه ده. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران وایي د ویانا مذاکراتو ته تر کلونو اټال نشو پاتې کېدلی. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست پرون په تهران کې له امیر عبداللهیان سره کتلی دي. طالبان وایي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. د افغانستان د غور ولایت د فیروزکو ښار برېښنا سم شوی، او پاکستان تقریبا 200,000 افغان کډوالو ته د مهاجرت کارډونه ورکړي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرې سره چې ټاکل شوې نه ده چې موږ تر کلونو پورې د ویانا خبرو اترو ته معطل پاتې شو، وویل که جدي اراده او هوډ ولرو نو کولی شو چې په ډېره لنډه موده کې یوې ښې موافقې ته ورسیږو، او په نننۍ مرحله کې بهیر مثبت او مخ په وړاندې وجاجوو. حسین امیر عبداللهیان د ایران له جامع جم نړیوال چینل سره په مرکه کې د ویانا د مذاکراتو په حق زیاته کړه. د ایران د اقتصادي ټیم دنده دا ده چې د بندیزونو د بې اغیزې کولو په لړ کې عمل وکړي، یعنی داسې نه ده چې تر کلونو پورې د ویانا د مذاکراتو په تمه او ورته اټال پاتې شو. هغه زیاته کړه په متین او پیاوړي منطق سره مذاکراتو ته دوام ورکوو، او مقابل لوري ته مو د پام وړ لارې چارې وړاندې کړي دي. د ایران خارجه وزیر څرګنده کړه چې د ایران وړاندیزونه راڼه او واضح دي، او مقابل لوري په تیره بیا لویدیځوال باید خپل ښه نیت څرګند کړي. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست له امیر عبداللهیان سره وکتل. مولوي امیر خان متقی او ورسره پلاوی پرون مازیګر په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات او خبرې ترې وکړې. په دغه کتنه کې د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې تاریخ ثابته کړې ده د ایران او افغانستان د خلکو پیوستون د خپلوانو په شان دی، وویل د افغانستان د غیرتي خلکو مجاهدتونو وښودله چې هیڅ بهرنی قدرت نشي کولی افغانستان ونیسي او ورباندې حکومت وکړي. هغه د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په هکله د طالب مشرانو مثبتو ویناو ته په اشاره سره په دې لړ کې د پام وړ ځانګړتیاو د برابرولو په ضرورت باندې تاکید وکړ. د ایران خارجه وزیر د افغانستان له کړېدلو خلکو سره د خپل هیواد د انساني مرستو په یادونه سره زیاته کړه، ایران به د دغو مرستو د جاري ساتلو تر څنګ د افغانستان د خلکو د ستونزو د کمولو په موخه د لا زیاتو مرستو لپاره له سیمه ایزو وړتیاو هم ګټه پورته کړي. امیر عبداللهیان همداشان په افغانستان کې د امریکې او د هغې د انډیوالانو د تیرو شلو کلونو غلط سیاستونه وغندل او له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د اختلافاتو رامنځته کول یې په سیمه کې د امریکې د سیاست یو چورلیز وباله. هغه ټینګار وکړ چې د امریکې لخوا د افغانستان بلاک شوې مالی سرچینې دي د بشر دوستانه ملاحظاتو لپاره او د افغانستان د خلکو له اقتصادي وضع سره د مرستې په موخه آزاد شي او دغه هیواد ته دې وسپارل شي. په دغه ملاقات کې د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست هم په تیرو درې څلوېښتو کالو کې له افغانستاني کډوالو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د میلمستیا په منن سره د دواړو ولسونو د مشترکاتو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې ایران تل د افغانستان تر څنګ پاتې شوی دی او د افغانستان نوی حکومت هم ټینګار لري چې د هیڅ کوم ګاونډي هیواد خلاف نه دی. هغه د افغانستان په خلکو باندې د امریکې ظلمونو ته په اشاره سره وویل که څه هم امریکا په شرمناکې ماتې سره له افغانستانه ووتله خو د دې هیواد د خلکو خلاف یې خپل سیاستونه لا هم جاري ساتلي دي او د همدغو سیاستونو په وجه د افغانستان 80% خلک د فقر او بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر سره د دغه وزارتخانې د سرپرست امیر خان متکی ملاقات او مذاکرات مثبت او رغنده وبلل. له کابل زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت مرستیال ویان حفیظ ضیا احمد په تهران کې د ایران له خارجه وزیر امیر عبداللهیان سره د امیر خان متکی د پرونی ملاقات په حق وویل. په دغه کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اقتصادي مسایلو په هکله د نظر تبادله وشوه. خبر زیاتوي چې د دواړو لورو د سوداګرۍ او تجارتي اړیکو، تیلي محصولاتو، ترانزیت او امنیتي مسایلو په هکله په مثبت او رغنده ډول بحث او څېړنه وکړه. حفیظ ضیا احمد همداشان زیاته کړه چې دواړو لورو افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ صادراتي پل وباله چې له دې لارې ایران کولی شي د سیمې هیوادونو ته صادرات وکړي او افغانستان هم د ایران له ترانزیټي لارو څخه ګټه پورته کولی شي. طالبان وایي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د مشر سیاسي مرستیال افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور وباله. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې مولوي عبدالکبیر پرون د کابل او د افغانستان د ځینو نور ولایتونو د یو ډله عالمانو په کتنه کې وویل چې دا هیواد زموږ د ټولو ګډ کور دی او باید ټول په صلح او آرامښت کې ژوند وکړو. د طالبانو د حکومت د مشر سیاسي مرستیال د اختلافاتو شتون یو عادي چاره وبلله او ډاډ یې ورکړ چې طالبان نه غواړي هیڅ کوم افغانستاني په خپل هیواد کې د پردیوالي احساس وکړي. په دغه ملاقات کې د افغانستان علماو هم د طالبانو د لنډمهاله حکومت ملاتړ وکړ. ګرانوریدونکو، په ننګرهار کې څو تنه انسان تښتونکي نیول شوي دي. په دې هکله له جلال آباد زموږ د خبریال رالیږلي رپورټ ته غوږ شئ.
طالبان وایي څلور تنه سړي تښتونکي په ختیځ ولایت ننګرهار کې نیولي دي. د طالبانو د موقت حکومت د استخباراتو د لوی ریاست ویان خلیل همراز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دې ادارې ځواکونو په یو ځانګړي اقدام کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې څلور تنه انسان تښتونکي نیولی دي. خلیل همراز دغه راز ویلي چې ځواکونو یې د سړي تښتونکو له منګولو د حاجي بریالي په نوم یو تن چې خواوشا دوه میاشتې وړاندې له جلال آباده تښتولی و او د کورنۍ څخه یې د هغه د خوشي کېدو په بدل کې د $300,000 غوښتنه کړې وه، هم روغ رمټ له دغو انسان تښتونکو ژغورلی او خپلې کورنۍ ته یې سپارلی دی. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د انسان تښتونې او وسلوالې غلا پیښې زیاتې شوې چې د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي. څه وخت وړاندې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د انسان تښتونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو تښتول شوی تن چې د انسان تښتونکو په ولکه کې و هم وژل شوی و. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوښ شه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بسپنی یعنی یونیسف په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د لوګي د خطر په حق له خبرداري ورکړه. یونیسف پرون ویلي چې په افغانستان کې تقریبا 14 میلیونه ماشومان له لوګي سره لاس او ګریوان دي چې په هغو کې 15 میلیونه له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د یونیسف په رپورټ کې همداشان راغلي دي چې روان ژمی د افغانستاني ماشومانو ژوند لا سخت کړی دی او په دې وجه نړیوالې مرستې ضروری دي. خبر زیاتوي چې افغان کورنۍ نن سبا د خوړو پیدا کولو په کوشش کې دي خو د اقتصادي کړکیچ په وجه حالات سخت شوي دي. د افغانستان دغه بد انساني او اقتصادي حالات په داسې حال کې دي چې امریکې د افغانستان د مرکزي بینک تقریبا 10 میلیارډ ډالر نیولی دي چې له امله د افغانستان حالات لا خراب شوي دي. د افغانستان د غور ولایت د مرکز فیروزکو ولایت برېښنا پس له 4 میاشتو وصل شوه. د افغانستان د برېښنا د ملي شرکت عملیاتي مدیر احمد فیروزکوهی پرون وویل د غور ولایت اوسیدونکي او حکومتي ادارې په شواروس کې 15 ساعته برېښنا لري. د فیروزکو ښار برېښنا د سونګو د کمی په وجه غوسه شوې وه. په دې لړ کې یو بل خبر دا چې د افغانستان په ختیځ کې د غزنی ښار د برېښنا شبکه د دغه ښار د خلکو په لګښت پراختیا مومي. د غزنی ښار د برېښنا ادارې مسؤلینو پرون وویل چې د پوره بودیجې او امکاناتو د نشتوالي په وجه د دغه ښار په مختلفو سیمو کې د برېښنا د شبکې پراختیا د خلکو په پیسو سره کیږي. د افغانستان خلک تل د برېښنا له کمی او لوډ شیډنګ سره مخامخ وي. دا ویلو دا چې د افغانستان د سونګو او برېښنا یو برخه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا تامینیږي. پاکستان شاوخوا 200,000 افغان کډوالو ته د مهاجرت کارډونه ورکړي دي. د پاکستان حکومت وایي چې دوی د تقریبا 1.2 میلیون یعنی 200,000 افغانانو د تثبیت چارې پیل کړې وي او د دوی معلومات یې نوي کړي دي. د سرچینې په خبره په همدې لړ کې تقریبا 200,000 افغان کډوالو ته نوي کارډونه ویشلې دي. بلخوا د کډوالۍ نړیوالې ادارې هم ویلي چې له پاکستان سره په دې چاره کې مرسته کړې ده څو په دې توګه اسانتیاو ته د افغان کډوالو لاسرسي ممکن شي. د سرچینې په خبره د زیرک کارډونه چې د افغان کډوالو ځای ځایګۍ ښایي او نړیوالې مرستندوی مؤسسي به وکړی شي چې پر وخت له دغو کسانو سره روغتیایي او نورو اړینو توکو مرسته وکړي. پاکستان شپږ تنه ایرانی زندانیان خوشی کړل. د پاکستان د ساحلي ګارډ لخوا د 4 ملاحانو په شمول شپږ تنه نیول شوي ایرانی خارج په کراچۍ کې د ایران د کونسلګرۍ د هلو ځلو په نتیجه کې آزاد شوي او هیواد ته راستانه شول. دغه کسان د پاکستان سمندري حدودو ته بېله اجازې د ننوتلو په تور د پاکستان د ساحلي ګارډ په لاس نیول شوي وو او 3 میاشتې د پاکستان په زندان کې تیرې کړې. اور اوسه خبر دا چې پرون د عراق په صلاح الدین ولایت کې د امریکایي ائتلاف د تجهیزاتو په یو ټرک باندې د سړک د غاړې بم چودلې ده. په عراق کې د داعش خلاف د امریکایي ضد ائتلاف په لاجستیکي قافلو باندې د حملو په دوام کې پرون دغه هیواد یو بل قافله هدف وګرځیدله. دغه چودنه د صلاح الدین ولایت په النبائی سیمه کې وشوه او چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوختې خو یوازې ټرک او پکې موجودو تجهیزاتو ته تاوان ورسېده. دا پرون په عراق کې د امریکې په قافلو باندې شوې 4مه حمله وه او له دې مخکې په مختلفو ولایتونو کې په 3 نورو بریدونو کې هم د امریکې تجهیزاتو ته تاوان ورسېده. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غایق.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو زمونږ سیاسي تبصره د مرغومي د 19مې نیټې د تاریخي پاسون په کلیزه کې د اسلامي ایران د انقلاب د ستر لارښود د وینا په حق لدنو پام ورته وکړي. ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پروند دیارلس سوا شپږ پنځوسم هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې د نولسمې نیټې د کلیزې په مناسبت د قوم له خلکو سره په ویډیوي کتنه کې مهمو ټکو ته اشاره وکړه چې د اسلامي انقلاب د پیښو د بهیر په شننه او د اوس وخت او د راتلونکي وخت مسایلو ته په کتنه کې ستراتیژیک اهمیت لري. ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنائی په خپل وینا کې د ایران اسلامي جمهوریت د اسلام او د اسلامي امت د واکمنۍ بیلګه وباله او هغو کسانو ته په اشاره سره چې مړه دی وی امریکا له ایران اسلامي جمهوریت سره د استکبار د همیشنۍ دښمنۍ علت ګڼي وویل امریکا د ایران له اسلامي نظام سره ډیره دښمنی لري ځکه چې دغه نظام له دین څخه رامنځته شوی او د ملت د دینی اعتقاداتو بیلګه ده. حضرت د خپلو څرګندونو په دوام کې هغو هدفونو ته په اشاره سره چې امریکا یې په سیمه کې تعقیبوي د ایران په وړاندې د امریکا غلطیانو او د واشنگټن غلطو سیاسي محاسباتو ته اشاره وکړه او یادونه یې وکړه چې دغه تیروتنې اوس هم دوام لري. امریکا د ایران پر ضد د عراق په تپلی جنگ کې داسې فکر کاوه چې د صدام له ډیکټاټور او جنایتکار رژیم په ملاتړ سره کولای شي د جنگ په ورتپلو سره د ایران ملت تسلیم کړي. د امریکا یو بل محاسبتي تیروتنه د ډګر جنرال قاسم سلیمانی ټرور کول او کوم چې د 2000 میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه د امریکې د هغه وخت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نیخ پنیغه حکم سره شهید کړی شو. امریکې داسې فکر کاوه چې د قاسم سلیمانی په ټرور سره به د مقاومت بهیر ودرېږي. ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د قاسم سلیمانی شهیدول د امریکې د غلطو محاسباتو د دوام بیلګه وبللو ویل ترهګر غوښتل حاج قاسم د ستر حرکت د بیلګې په توګه چې استازی یې و لمنځه یوسي خو د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د شهادت په دویمې کلیزه کې د ایران د ملت او د سیمې د هیوادونو د خلکو د مینې او ارادت څرګندول او ستر حرکت د خدای د قدرت د لاس له کبله د ستر حرکت په توګه وښودله چې د امریکې محاسباتي اداره حقن او انصافن معیوبه یعنی د نیمګړتیاو لرونکې او خرابه ده. د مشرتابه ستر مقام د ایران له اسلامي جمهوریت سره په بیلابیلو هیوادونو کې د اهل سنت دلچسپي او مینې ته په اشاره سره زیاته کړه. په اسلامي هیوادونو کې د شهید قاسم سلیمانی د درنخت ستر مراسم د دغه دلچسپي او مینې نخه او له ختیځې آسیا د افریقې تر لویدیځه پورې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د اسلامي امت د ملاتړ نخه ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په نننې بخنه غواړم په پرونی وینا کې د بریاو او د حقیقتونو منظومې ته اشاره وکړه چې بشکا په دوی کې هر یو د انقلاب په دویم ګام کې د ستر اسلامي تمدن په جوړولو کې د ایران ملت هدفونو ته پر رسیدا او د ځلاند راتلونکي په انځورولو کې مهم او اغیز شیندونکی رول لري. د مشرتابه ستر مقام د دغه موضوع د اهمیت په بیانولو سره د مستکبر او زور ویونکي دښمن په وړاندې نه تسلیمېدل د انقلاب د اصولو برخه وبلله او څرګند کړه چې دا چې په یو وخت له دښمن سره خبرې صحبت او تعامل وشي د هغوی په وړاندې د تسلیمېدا په معنا نه دي، هماغه ډول چې تر اوسه نه یو تسلیم شوي او له دې وروسته به هم تسلیم نشو. همدا اوس د ایران د انقلاب د بریالیتوب او د اسلامي جمهوریت د ولسواک نظام درې څلوېښت کلونه تیریږي. د ایران ملت په دغو ټولو کلونو کې له ډیرو سختیانو تیر شوی او له خنډونو او کارړنګونو سره سره په ډیرو ډګرونو کې ارزښتمنو بریالیتوبونو او مقامونو ته هم رسیدلی دی. د هوا فضا، د علومو، د سوله ایزې اټمي ټکنالوژۍ، په طبي او علمي ډګرونو کې د ایران په نوم ثبت شوي ویاړونه، دفاعي اقتدار او په علمي او ورزشي سیالیو کې د ایران د ځوانانو له ویاړه د ډکو میډلونو ترلاسه کول روښانه راتلونکي ته د مخ په وړاندې حرکت یوه برخه ده. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو. هیله ده چې تر پای را سره ملو وسه.
د تاریخ پاڼه
عزتمنو دوستانو، زما فاطمی سلامونه او منی عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د مرحومې د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 1434 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له اوومې او د 2022 میلادي کال د جنورۍ د میاشتې له لسمې نیټې سره برابره ده. نه سوه اتلس کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1515 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې په اوومه نیټه ستر عارف عین القضات همدانی، چې ابوالفضائل لقب یې درلوده، د ایران په همدان ښار کې پانسي او شهید کړی شو. هغه یو فقیه، ادیب، عالم او لطیف طبع شاعر و. عین القضات په 1492 هجري قمري کال کې وزېږېد او هېڅکله یې د خپلو عقایدو په بیانولو کې ویره نه درلوده، او بالاخره د لهجې د همدغه سرعت په خاطر په 1515 هجري قمري کال کې د سلجوقي پاچا سلطان سنجر د وزیر په حکم په بغداد کې ونیول او بندي کړی شو. څه موده پس همدان ته منتقل او د خپلې مدرسې تر څنګ په دار وخېژولی شو. له عین القضات همدانی څخه یو لړ آثار په یادګار پاتې دي، چې له هغو څخه تمهیدات او حقایق القرآن ته اشاره کولی شو. اته سوه کاله پخوا د پداسې یوه ورځ د 1433 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې په اوومه نیټه، مصري عالم بهاءالدین ابوالعباس، چې په قاضي اشرف مشهور و، په قاهره کې وفات شو. هغه د خپل پلار قاضي فاضل په شان په قاهره کې د قضاوت په کار بوخت و. هغه ډیر هوښیار سړی و او په خپلو لیکنو کې د پلار له سبق څخه پیروي کوله. قاضی اشرف د هغې زمانې له بزرګانو څخه د حدیث له اورېدلو او همدارنګه د معتبرو احادیثو له راغونډولو سره یوه خاصه دلچسپي درلودله. د قاضی اشرف له اثارو څخه یوازې د احادیثو یوه ټولګه د هغه لخوا راغونډ شوي او د خطي نسخې په شکل باقي پاتې ده. یو سلو او یا کاله مخکې د 1213 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 13مه نیټه د قاجار پړاو سیاستوال او با کفایته صدر اعظم میرزا تقی خان امیر کبیر د ناصر الدین شاه په حکم قتل شو. هغه د ډېرې زیاتې وړتیا او لیاقت څرګندولو په وجه د ناصر الدین شاه قاجار د سلطنت په وختو کې صدارت ته ورسېد. امیر کبیر یو خپلواک، با ایمانه، وطن پرست، کلتور دوسته او د پوهې مینوال انسان و، او په ایران کې د ښوونې او روزنې او کلتور په زمینو کې د مترقي فکر او اصلاحاتو بنسټګر ګڼل کېده. هغه د ایران د خلکو د خدمت په لاره کې له هیڅ خنډه نه ویرېده، او په خپل صدر اعظمۍ په لنډه موده کې ډیر خدمات او اصلاحات وکړل. امیر کبیر ډیر کوشش کاوه چې د ایران په کورنیو چارو کې د پردیو د لاسوهنې او د اشرافو او ځواکمنو په لاس د هیواد د لوټمارۍ مخه ونیسي. د امیر کبیر له مهمو اصلاحاتو څخه د دارالفنون ښوونځي جوړول او د ګټورو کتابونو ترجمې او خپرولو، همداشان د علمي او کلتوري ورځپانو خپرولو ته اشاره کولی شو. د امیر کبیر خپلواکي غواړي دریز د دربار له فساد سره د هغه مبارزه، او هم د ایران د ترقۍ په لاره کې د هغه هلې ځلې د بهرنیو قدرتونو او د هغو د کورنیو عواملو د قهر او کینې د راپارېدو سبب شوې. بلاخره بهرنیو او د کورنیو لاسپوڅو عواملو د باونو قاجار باچا د امیر کبیر ازلولو او کاشان ته د هغه جلا وطن کولو ته وهڅاوه، او بلاخره په داسې یوه ورځ د کاشان په فین نومي حمام کې ووژل شو. یو سل دوه کاله پخوا د 1960 میلادي کال د جنوري په لسمه نیټه د نړیوال ټولنې په جنوا ښار کې د خپل وړمبنی غونډې په ترسره کولو سره په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. دغه ټولنې له وړمبي نړیوال جنګ وروسته د ورسای د سولې تړون په لاسلیک کېدو او د امریکا د هغه وخت د ولسمشر اوډر ویلسون له خوا د 1400 ګونو اصولو په اساس جوړه شوه. د نړیوالې ټولنې د فعالیت په پیل کې څو افریقایي هیوادونه او شوروي او حتی امریکا چې په یو ډول یې د داسې یو سازمان د جوړېدو مشوره ورکړې وه په دغه ټولنې کې شامل نه شول او د انګلستان او فرانسې حکومتونو هم په یوازې د هغې ملاتړ وکړ. د دې سازمان منشور غړی ژمنو
نړۍ په تیر میلادي کال کې ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زالی اسقر عبدی د خپل ګران همکار
صادق حسین
سره ساسو درنه حضور ته حاضر سویو چې په تیر میلادي کال کې د لویدیځ آسیا ځینې مهمو بدلونونو ته یو ځغلنده کتنه وکړو. ایزانو هیله ده چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
وګوریدونکو په لبنان کې سیاسي بندون د 2018 میلادي کال تر نیمایي پورې دوام درلود. د لبنان سیاسي بندون د 2016 میلادي کال د اګست د 14مې ورځې د بیروت په بندر کې له 14 وروسته پیل شو او د هغه مهال لومړي وزیر حسن دیاب له خپلې څوکۍ استعفا ورکولو ته مجبور شو. د کابینې په جوړولو کې د مصطفی ادیب ناکامۍ سره د سعد حریری د 2016 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14م ځل لپاره د کابینې په جوړولو مامور شو. خو له نهو میاشتو وروسته مدعي شو له ولسمشر سره د اختلاف او د کابینې د جوړېدا په بهیر کې د میشلون د لاسوهنې په دلیل دغه چارې په پوره کېدا کې بېوسه دی او استعفا یې ورکړه. د کابینې په جوړولو کې د سعد حریری د ناکامۍ اصلي علت د لبنان له ولسمشر میشل اون سره د هغه د اختلاف دلیل وو. سعد حریری د خپل استعفا په اړه په اعلامیه کې وویل مونږ له هغلي ولسمشر سره څنګ په څنګ کار کولو جوګه نه یو، په همدې دلیل زه د حکومت له جوړولو لاس په سر کېږم. د لبنان ولسمشر میشل اون هم دغو څرګندنو ته په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې وویل سعد حریری د کابینې په پیرس کې د هیڅ ډول بدلون د ارزونې لپاره تیار نه وو او د کابینې د جوړولو د مامور په وسیله له ولسمشر سره د موافقې د اصل نه منل د دې خوده نه کوي چې هغه له مخکې د لاس په سر کېده لپاره خپله فیصله کړې وه.
د لبنان د حکومت د کابینې له جوړولو د سعد حریری په لاس په سر کېده سره د دغه هیواد ولسمشر میشلون د جولای په 16مه نیټه نجیب میقاتی د دغه هیواد د نوي کابینې د جوړولو مسؤول وټاکه. نجیب میقاتی د پارلمان د دوه اویا استازو په مثبتو رایو سره د کابینې د جوړولو نوی مامور سو. د لبنان پارلمان 123 استازي لري چې دوه استازي مړه سوي دي. اته کسانو استعفا ورکړې ده او د پارلمان موجوده 113 غړي وو. 240 استازو نجیب میقاتی ته منفي رایه ورکړې او یو بل کس هم په ملګرو ملتونو کې د لبنان د پخواني سفیر نواف سلام ته رایه ورکړه. میقاتی له کابو دوه میاشتو وروسته بریالی سو. د لبنان د حکومت نوې کابینه جوړه کړي څو د دغه هیواد سیاسي بندون له 1400 وروسته پای ته ورسیږي. د نوې کابینې جوړېدا د لبنان د سیاسي بندون پای نه و، بلکې یو ځل بیا سعودي عربستان پر دغه هیواد په دباو اچولو سره د فارس خلیج د حوزې د عربو هیوادونو او د دغه هیوادونو ترمنځ په لبنان کې د نوې سیاسي تاوتریخوالي د رامنځته کېدو سبب سو. جارج قرداحی د لبنان د اطلاع رسونې د وزیر په توګه له منصوبې ده کابو یو میاشت مخکې له الجزایر سره په ټلویزیوني مرکه کې په ډاګه په یمن د تیریو د درېدا په ضرورت ټینګار کړی و او ویلي وو عربستان او د فارس خلیج د څنډې عرب هیوادونه باید د یمن د ملت په ضد چټي جنگ پای ته ورسوي. دغه مرکه د اکتوبر په 16 نیټه الجزیره چینل کې خپره سوه او په ځان پسې د عربستان او درو فارس خلیج د ملګرتیا شورا نورو واړو عربو هیوادونو غبرګون درلود. سعودي عربستان د جارج قرداحی د سرګندونو په غبرګون کې له بیروته خپل سفیر بیرته وروغوښته او د لبنان له سفیر یې هم وغوښتل چې له ریاضه دي ژر تر ژره ووځي. متحده عربي اماراتو، بحرین او کویت هم د لبنان په ضد له عربستان سره ژغملتیا وکړه. د دغه دباو په دوام او په لبنان کې د داخلي اختلافاتو پرابرسره کېدا سره بالاخره قرداحی له خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړه. جارج قرداحی له استعفا ورکولو وروسته وویل د مرکې په باب پر هغه د دباو او د دغو یرغلونو اصلي علت په لبنان کې د حزب الله غورځنګ شتون ته ورګرځي. یوه داسې موضوع چې د عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان هم ورته اشاره کړې او ویلي دي له لبنان سره د بحران ریشه پر دغه هیواد د حزب الله
ډیرو عزتمن اردوونکو. لبنان په 2018 میلادي کال کې د ځینو ډیرو مهمو امنیتي پیښو شاهد وو. د 2016 میلادي کال د اګست د 14 په کالیز کې په اکار سیمه کې د سونګو د یوه ټانکر په 14 کې کابوسل کسمړو او ژوبل شوي وو. د اګست په 15 نیټه سهار وختي د لبنان په شمال کې په اکار سیمه کې په تحلیل خارګي کې د سونګو په یوه ټانکر کې 14 وشوه. د تحلیل خاروالو ویل چې 14 هلته شوې ده. په یو لړ څرګندونو کې ویل دغه 14 له دې وروسته وشوه چې خاریز د پیټرالو د ترلاسه کولو لپاره هلته راغونډ شي او یو کس د لیټر په لګولو سره د سونګو له ټانکر سره د 14 سبب شو. په 2018 میلادي کال کې د لبنان یو بل امنیتي پیښه د سپټمبر په 14 نیټه وشوه. د لبنان ځوانانو د بیروت بندر د 14 د سیړنو د دوسی د قاضي طارق بیتار د پلویتو په محکومیت کې سولیز لاریون وکړ. بیتار په خپلې وی بیړنا کې ولا قضاوت پرته بلکې په وی سیاسي پیسنې کې د لبنان د یو شمیر پخوانی وزیرانو او پارلمان استازو د نیولو فیصله صادره کړې و. مخپټو وسلوالو کسانو د اعتراض او لاریون کونکو په لور ډانډې ډزې وکړې چې له کابل یې لاریون کونکو کسانو وژل شول او څه د پاسه شپېتو نور ژوبل هم شول. په دغه پیښې پسې د لبنان حزب الله او عمل غورځنګ د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره وویل په لاریون کوونکو د دغه حملې عاملان د مارچ 14 لورې د یوې لویدیځوالې ډلې له مشر شم سمیر جاجا سره اړونده د لبنان ځواک نومې ډلې کسان وو چې سعودي عربستان مالي ملاتړ کوي. دغه پیښه هله رامنځته شوه چې په لبنان کې د امریکا سفیر ډرو ټیشیا د مقاومت پر ضد یو لړ خوځښتونه پیل کړي وو. د لبنان د حزب الله عمومي منشي حسن نصرالله د دغه جنایت په غبرګون کې په ډاګه وویل چې په لبنان کې یو ګوند غواړي د لبنان د جنوب زاهیه سیمې خال تل په اندېښنې کې وي. د بیروت په جنوب کې خلک یعنی شیعیان د لبنان د مسیحیانو دښمنان وبرېښوي. د دغه ګوند مشر د مونږ د ګاونډیانو لپاره د یو پرضي دښمن په رامنځته کولو پسې دی. د دغه اندېښنې له رامنځته کولو هدف دا دی چې دغه ګوند ځان د مسیحیانو یو اصلي مدافع وبرېښوي. دغه ګوند الکوات لبنانیانو میږي.
د سمیر جاجا په ضد له دغه ښکاره دریځ د حسن نصرالله موخه د هغې فتنې غلي کول و چې د امریکا عربستان او سینیسي رژیم په ملاتړ سره هڅه کوله لبنان یوه داخلي جنګ ته ور داخل کړي. په حقیقت کې سید حسن نصرالله په خپلې پرېکنده او جوتې وینا سره د لبنان د ملي امنیت او دغه راز د حزب الله په ضد فتنه په خپله قواتو للبنانیه ډلې ته ورستنه کړه. د لبنان یو لیکوال او خبریال ماهر الخطیب په یوې مقالې کې چې د النشره خبری سایټ کې خپره شوې لیکلي دي، د سید حسن نصر الله د وینا تر ټولو غوره پیغام په لبنان کې د داخلي جنگ د مخنیوي په موخې سره د داخلي مخنیوونکي معادلې د رامنځته کولو لپاره یوه هڅه ده. په 2018 میلادي کال کې په لبنان کې یو بله مهمه پیښه د لبنان په ضد د امریکا د کلابندۍ ماتول او د ایران په مرستې سره د حزب الله غورڅنګ په وسیله د سزار قانون شنډول و. لبنان چې د سونګو له جدي بحران سره لاس او ګریوان و، د ایران په ملاتړ او د حزب الله غورڅنګ په نوښت سره له دغه بحرانه تیر سو. د لبنان د حزب الله ولسي غورڅنګ عمومي منشي سید حسن نصرالله د اګست په 19 نیټه په پنجشنبې ورځې خپلې یوې وینا کې چې د حسینی عاشورا یو ملا په مناسبت یې کړی و، وویل له ایرانه د لبنان په لور د سونګو راوړونکي کښتیو حرکت کړی دی. د سید حسن نصرالله له دغه نوښت سملاسي وروسته امریکا لبنان ته له اردنه د برېښنا د منتقلولو پلان وړاندې کړ. د دغه پلان اصلي هدف لبنان ته د لایرانه د سونګ د لیږد پلان خرابول او د ایران او مقاومت په ضد د پریکن د پروپاګاندا او تعقیبول دی. امریکا په داسې حال کې چې د دغه پلان په باب خپل لاس پښې خوځولې، چې سید حسن نصرالله په دې باب وویل د لبنان خلک دې پوه سي هغه څه چې د امریکا سفیر یې په اړه خبرې کوي له شپږو تر 12 میاشتو پورې وخت ته اړتیا لري.
خواږوریدونکو، د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ د عمومي منشي لخوا لبنان ته د سونګو د لیږد د خبر له مطرح کېدا سملسي وروسته ځینو دښمنو په تېره بیا د لبنان په داخل کې د مقاومت پر ضد پلانونکو او دښمنو رسنیو او چینلونو د نوموړو جوپو د لګښتونو د ورکولو د څرنګوالي په باب شکونه او پروپاګنډې مطرح کړې. په حقیقت کې د لبنان د مقاومت مخالفانو حزب الله د دغه هېواد په اقتصاد کې په لاسوهنې تورن کړ او کوشش وکړ چیرا او حیثیت خراب کړي. په عین حال کې د لبنان رسنیو اعلان وکړ د سونګو د ایرانیو جوپو لګښت ټول د دغه هیواد د شیا تاجرانو ډلې لخوا ورکړل شوی دی. حزب الله هیڅ لګښت نه دی ورکړی. له کار ړنګونو سره سره د ایران د اسلامي جمهوریت د سونګو وړونکي لومړنۍ کښتۍ د لبنان د خلکو په هرکلي سره دغه هیواد ته ورسېده. سو هم د حزب الله د دغه ناوخت پر ځای رسندوی کرخه له ماتې سره مخامخ شي او همدا چې په لبنان کې د سونګو بحران تر ډیره حده ختم شي.
خوږو دوستانو، په تیر میلادي کال کې نړۍ ته د کتنې د لړۍ د نننۍ مطلب وخت همدومره و، نو له دې مخکې تر بل مطلب پورې له تاسو اجازه ته غواړو. باید ووایو چې زموږ د تهران ریډیو د پښتو خپرونې د انټرنیټي سایت ایډرس دی www.parstoday.com/ps.
نور د خدای په امان.
سیمایزه همپالنه. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
د پاکستان، چین او افغانستان په شمول په سیمه ییزې همپالنې کې د ایران د رول نومې لړۍ له نننۍ څلورم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي دي.
د غلری په څو برخو مشتمل ده چې په سیمه ایز توګه په مختلفو پروژو او موضوعګانو کې د ایران د رول په اوڅاره توګه بیانوي. نو هیله ده چې تر وروستۍ شیبو پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو د سی پیک په نامه سره د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور او د ون بیلټ ون روډ نومستر پروژې د یوې برخې په توګه د ایران او چین تفاهم نامه به په آسیا، افریقا او اروپا بر اعظمونو کې کابو شپږ پنځوس هیوادونه ولري. دغه پروژه به په زیات احتمال په یویشتمې پیړۍ کې د سلطې د قدرت په سر د چین او امریکې ترمنځ د سیالۍ یوه برخه وي او د دغو دواړو هیوادونو سیالي فارس خلیج او د هند بر اعظمګي سیمو ته هم غځېدلی شي. یوه داسې سیمه چې د تیلو او ګیس د انرژۍ تر ټولو مهمه سیمه پکې موجوده ده او د هرمز تنګي له لارې او د عرب سمندر او عمان سمندر څخه د تیرېدا له لارې ځان د ختیز او لویدیز د مصرف بازارونو ته رسوي. په دغه ټولګي کې هڅه کوو چې د چین او امریکا پر سیالۍ د ایران، پاکستان، چین او افغانستان سیمه ایزې همپالنې اغیزې وارزوو. په تیر پروګرام کې مو د سی پیک په نامه سره د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور او د چین او ایران د 15 کلنې تفاهم نامې او په سیمه ایزې همپالنې کې پر رول غږېدلی وو. نو په دې څلورمه برخه کې هم په ایران کې د چابهار او په پاکستان کې د گوادر ستراتیژیکو بندرونو په باب غږېږو. تاسو ته بلنه درکوو چې له موږ سره واوسئ او په دې اړه مو له خپلو خوږو وړاندیزونو او سپارښتنو هم خبر کړئ.
دوستانو، په ایران کې چابهار بندر او په پاکستان کې گوادر بندر دواړه سمندري بندرونه له یو بل سره په نږدې واټن کې دي. هر دواړه بندرونه هند سمندر ته لار لري او دواړه بندرونه د منځنۍ آسیا په وچ کې کلابند هیوادونو لاره آزاد سمندر ته رسولی شي. د دغو دواړو بندرونو په سر د سیالۍ په ډګر کې دوه مهم لوبغاړي شتون لري. لومړی چینیان دي چې زیاتره په گوادر بندر کې او دوهم هندیان چې په چابهار بندر کې پانګونې کړي دي. د دغو دواړو هیوادونو سیالۍ په دې معنی ده چې د چین او هندوستان ترمنځ د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا او د جنوبي آسیا لومړني اقتصادي قدرت ته د رسېدا لپاره نږدې سیالۍ کوي. چابهار بندر د ایران پر ضد د عراق د باسي رژیم د تپلي جنگ را تپل کېده تر مخکې پورې یوه لیر پراته او کم اهمیته سیمه ګڼل کېدله او کومه خاصه توجه ورته نه کېدله. خو کله چې د عراق پوځ خرم ښار ونیوه، ناڅاپه د ایران پوځي او سیاسي چارواکي هغو تنګسو ته متوجه شول چې جنگ په فارس خلیج او هرمز تنګي سیمه کې ته کاږه. په همدې دلیل چابهار له هرمز تنګي د بهر یوه بندر په توګه چې نیغ په نیغه هند سمندر ته لاره لري، جیوپولیټیک او جیو اکانومیک اهمیت پیدا کړ. په دغه مرحله کې د هندي شرکتونو په شمول د بهرنیو پانګوالو توجه د چابهار بې بدیله ځانګړنو ته واوښته. چابهار له هرمز تنګي څخه بهر د ایران د یوازنۍ سمندري بندر په توګه چې د عمان سمندر په ستراتیژیکې سیمې کې واقع دی، د شمال، جنوب او لویدیځ ختیځ د دوو مهمو کوریډورونو په جبرانوونکي ځای کې واقع دی. د دغه بندر له امکاناتو څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د شیانو د صادرولو لپاره استفاده کیدلی شي. همداراز د دغو هیوادونو لپاره چې د سمندر آزادو اوبو ته د لاسرسي امکان نه لري، د چابهار بندر له لارې د ایران د سړک او ریل پټلۍ د امکاناتو له لارې د هند سمندر آزادو اوبو ته لاسرسي پیدا کوي. په ټول کې د چابهار ستراتیژیک بندر د سیمې د هیوادونو د صادراتو او وارداتو په اسانتیاو کې یو مهم رول لوبوي. همهغه شان چې د قفقاز، روسیې او ختیځ اروپا حوزې سره د هند براعظم د ګنډولو د شرایطو په اسانولو کې په یوه چورلیزي ځایګې کې واقع دی. په همدې دلیل همدغه ځانګړنې وې چې هندوستان په ګوادر بندر کې له چین سره په سیالۍ کې په هغو سلا مشورو سره چې د امریکا د وخت د کرغیړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره یې کړي دي، چا بهر بندر یې د ټرمپ د نظر وړ بندیزونو څخه وویست.
په 2013 کال کې د روسیې په سن پیټرزبرګ کې د ایران، روسیې او هندوستان ترمنځ یو مهمه موافقه لاسلیک شوه چې د هندوستان، د ایران د اسلامي جمهوریت او روسیې ترمنځ د شمال جنوب کوریډور فعالوي چې چابهار پکې ډیر اهمیت لري. یو داسې لاره چې د اټکلونو له مخې د نورو دودیزو لارو په پرتله د وخت له نظره تر 60% او د مساحت له نظره کابو تر 150% پورې اسانتیا پیدا کوي. پر هغه رول او ترانزیټي امکاناتو سربیره چې چابهار یې د ایران د ختیځ چورلیس په پراختیا کې درلودلی شي، د مکران ساحل ستراتیژیک موقعیت دی چې د چابهار په جغرافیایي حدودو کې کابو 300 کیلومتره برخه راځي. له پوځي نظره هم ډیره مهمه برخه ده. په چابهار کې د بندر په شاوخوا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواک ډیره کېده. په همغه حال کې چې د ایران د سمندري ځواک د مانور قدرت له فارس خلیج حوزې څخه د هند سمندر نړیوالو او آزادو اوبو پورې مطرح کوي، دغه امکان په اختیار کې ورکوي چې د ایران سمندري ځواک د ټولې سیمې په سویه د کشتۍ چلونې د امنیت د تامینولو لپاره هغې شیندونکی شتون ولري. دا موضوع د ورېښمو د نوې لارې د یوې برخې په توګه د سمندري لارې د امنیت له پلوه اهمیت لري.
دوستانو، په تیر وخت کې ګوادر سیمې هم د کبنیونکو څو واړه واړه کلي درلودل چې د پاکستان په مکران ساحل کې واقع دی. دغه وړو بندر تر 200 کلونو پورې د عمان سلطان میشتو سره په اختیار کې و. ګوادر بندر حاله اهمیت پیدا کړ چې د هند او پاکستان ترمنځ په 1901 میلادي کال کې په جنگ کې د هندوستان پوځ او سمندري ځواک په وسیله د کراچۍ ستراتیژیک او مهم بندر کلابند کړ او د هندي سمندري ځواک په لاس د کراچۍ د ستراتیژیک بندر د نیول کېدا خطره موجوده وه. د پاکستان پوځ د کراچۍ بندر د دغه ستراتیژیکې کمزورتیا په درکولو سره په لیرې پراتو سیمو کې د سمندري ځواک د دېره کولو په فکر کې شول. ګوادر بندر د کراچۍ په 800 کیلومتره کې د هندوستان د سمندري ځواک له لاسرسۍ لیرې تر ټولو مناسب ځای په توګه ورته توجه وګرځېده. ګوادر بندر د چین په سترې پانګونې سره د یوه ستر بندر په توګه د پراختیا په لاره کې واقع شو او تر دې دمه د ګوادر بندر د پروژې څو پلانونه عملیاتي شوي او د پرمختګ په حال کې دي. د آسیا سیمې د مطالعاتو د حوزې یو ایرانی څیړان حسام الدین حجت زاده باوري دی د دغه اقتصادي او تجارتي موقعیت تر څنګ چې په راتلونکو کلونو کې د ګوادر کب نیونې وړوکی بندر به په یوه میګاپورټ بدل شي، ظاهرا د پاکستان او چین سمندري ځواک په ګوادر کې د یوه ګډ سمندري مرکز په جوړولو بوخت دی. یو داسې مرکز چې د پاکستان سمندري ځواک د کراچۍ بندر په تنګسه کې له راتلو او د هندوستان د سمندري ځواک په مقابل کې له تاوان موندنې څخه وژغوري او د چین لپاره دا امتیاز لري چې له هرمز تنګې سره په هند سمندر کې په تر ټولو نږدې ځای کې به چې د خپلو سوانګو یوه مهمه برخه له دې لارې تامینوي دیره شي او پر هند سمندر به هم څارنه پیاوړي.
دوستانو د چابهار او گوادر بندرونو ستراتیجیک موقعیت د اهمیت په درکولو سره او په سیمه ایزې همپالنه کې د دوی سیالیز نه بلکې بشپړونکي رول ته په پام سره ده چې نورو هیوادونو هم په گوادر او چابهار بندرونو کې په پانګونې سره د ګډون لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. عمان، قطر او سعودي عربستان د سیمې هغه عرب هیوادونه دي چې د پاکستان له حکومت سره د چنډزیو د جوړولو او د پیټرو کیمیکل حوزې په لړ کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. چین او روسیه هم په چابهار بندر کې یو شمیر مهمې پروژې لري. پر دې اساس ویل کېدای شي چې د چابهار او گوادر بندرونو په باب دغه شان اخیستون وشي چې بلاخره د مکران ساحل دوا مهم بندرونه یعنی چابهار او گوادر په خپلو کې سره همکار او شریک شي او د بې مورد سیالۍ او د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي او د سیمې د هیوادونو لپاره په تېره بیا د ورېښمو د نوې لارې د ځمکنۍ او سمندري لارې د احیا په چوکاټ کې د سیمه ایزې همپالنې زمینې برابرې کړي. له دې پلوه هم د ایران چارواکو په کراتو د سیمې د پراختیا لپاره د گوادر او چابهار بندرونو پر بشپړونکي رول باندې ټینګار کړی دی.
ډېر عزتمنو اورېدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره و، نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای پامان.